جنبه سبدا یو مسله
په پاکستان سره بالکل دا خبر ساسو صحیح نه ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نختی هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږده نه ده نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کسی شروع شولې نو اغه نه پسته دا فرقیزی نختی او دا فرقیز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوطی شوي او همدا قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم دا د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تر خواله روان دي یو څو څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو او وسم هغه سیمو کې تاو تر خواله ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشته نو هغه کوشش کوي چې را په هغه دی فرقیزو مسلمانې مې چې دی پاغمانی قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یو هی چې نو علویانو ته چې واکمن وو یو هی ته به خدام مسلمان پر سر کنه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
چې د شوارو کې سي شیا شیا کافر کافر دا دا شوار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راونه او زکنه بیرته مقایسه تر شو جنبه سه دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایي لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې کې جنبه سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شبی دی لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو لکه د سلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واقع وه جنبه سره
تر هغه نه چې زه پرونوتیرم په سوریه کې خارجي هلته داسې نه ده چې اوس ایران لاس ایران داسې یو پالیسي چې هغه ترام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واقع اومدنن اون اگر چې څه دې چې طرف نه ما په خاص چې په دې باندې زموږ ټول نه ده خو تاسو ویني چې دا څومره دی لګالي او څومره زرافت دا خو اوسنۍ یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدان در بس خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څومره کوم سنی مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نفوذ ډیر زیات دی مخصوصا وروسته د کورونا جګړې په دولسم کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر بار شو اوس کوم ګورو چې هلته ترکیه هم پاتې اوس کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ دی حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دی پای وخت نو څه کاوه چې ټول فاکتور د نسنلري روسیا اوس چې د سیمو ټول د پروګرام په څیر کې حالت هم په دې عناصر راتلونکي حاکمیت روسي او هم هغه څه چې اوس د سې مشروطه وایټ او پوزیشن هغه حیات د تحریر شام ده که نور د کوردان دي ترکمنان دي نور دي هلته خو بینه دي چې هغه ما چې
او ان ترتیب د اسرائیل په اړه فاکتور جنبه یو بل شی ته را شوې دل خطر چې د عباس د بل خطر غونډ کوچې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د نجونو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره وو خو بیا بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي
کوم خبره شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي یکتازی، خودسری، جاه‌طلبی کاملا افراطی غیر افغانی.
جان باسب ببخشید، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهنګ د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
عمومي عفو البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟
بالکل،
هغه
وخت به دا طالبان نووسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، گرچه د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه حقانی خلیل حقانی مړینا کیدای شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي، خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کیدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریه هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حکومت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم هسي چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کې کامیاب شوی، نو موږ خپل مبارزه چې ده نو خود پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، البته په پښتون میشته سیمه کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمې چې دغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه
ورکې نه، خو پنجاب کې دوی راپورونه ورکې به د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډېر زیات دي.
نه، خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سید لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب، په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی، خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو، پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو وس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګټډ، مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی که وصله وال پټ دی او مون په دیزی کې هغه وکړ
او مننه خو ک جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګولای اعظم دا خبره وکړه چې کې دېشت لکه د ټي ټي پی هونډه ډلې یو روحیه واخلې چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګولای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلې د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به شک چې ځان ته ورو یو ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري یو څه ورته والی به ولري اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کېدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې د دې منځ کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ خو د دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړه وکړه کنه لیکن اوس وخت رسیدلی دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه دا شخص خو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو وزدغه دی دا بل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات داخل شو یعنی دا تحول د تلوي کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغه سره اما غسه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی همدغه سې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغه سې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانبا صاحب وبخښئ ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانبا صاحب خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړ دی خو هغه رنگ پخې نه دی چې څنګه او هغه خو ډیر زیات د اغم لري څنګه جانبا صاحب خبره وکړه توافت لري ډیر زیات فرق لري هغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره ده واضح خبره ده بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتاویده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډیر خبري شي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم
وغځېږي اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنبا صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازې او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسان په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوځي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
عمران خان ډلې
دغه خبره یعنی د عمران خان ډلې د تبلیغ کو چې دا ځکهون کې باید راوځي او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانبا صاحب په مجموع کې کچرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه لدغه بغاوتونو تست کولای شي.
خبر دا چې پاکستان د مکمل تبعی خو دروان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلې دی، سیمایز شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی د شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ورته ته اړ دی چې د هیبت الله خوري ته چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونکړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه، په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه، معلومه ده چې
کاملا سیاسي دا باس په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو را یو ځای کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوری کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریښې باید وچی شي. نو لاندې سرود عباس راغوند کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سر وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زه کېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواسنات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرته وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي. په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاغه وخت کې زمون په سیمه کې خوندای مکتب نه و. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې ذکر یو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه ذکر یو په لنې ک مرغزه لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو. سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو، کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای فلانی ځای ته راشي، هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو. نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزی الته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړنۍ ټولګي کې ما اول نمبر مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو، نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و، کله به په بل سیمه کې و، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاره وخت پر راډیوګانو د کی استفاده کړی، دا غیر د تیزاب مستل د لړګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه توره تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یسم او بیرته یم زغه تراوړم ټولګی تراوړم. نو دا سوند ما زړه دغه په استلاک کفتانوم د مسولیت هم د ما چار ورځې د توره تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تراوړم. او دا غیر سره په پښمار تا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
وله
همدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو اواز ډیر خوږ لګی در باندې. نو په هغه ماشوم توپ کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورستم بیا زما په کانکور په لمړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسو کول شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی ټکنیکو درېم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې درېم انتخاب می ژورنالیزم نو په لمړي ځل زما اول انتخاب هم نو شوي د پولی ټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه یې لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځه یې د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د مغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلف ودان د مې ورسره کار وکړه
پانتون بیا کله فارغ شوې
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دند پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پارارټیا واش په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته به بهرنیو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیو لا تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړم افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه نو غواړم چې بیا د تاسو په پروګرام مخته شي نو د امر کا 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنوي د مسول په توګه داند پایل کړ 2008 کال کې او دغه داند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې د لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما داند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا نوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغه په اساس څنګه موږ بل پروژه د یو ډی پی پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لس میاشتې و هغه نو وروسته 2012 کال کې د دبليو سی تر اغلم او دبليو سی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړل نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینی خبري وکړي او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر و وا مې وردل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال و څومره اسري و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نو هم هغه ته کې خون کې و باغې کې د کوون کې و او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وځي تر کومه بریدا په سب په سب بنا او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي مشټول ورته خاندو تاسو هم د څه کومه دلچسپ موضوع لري کومه دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو په هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی و شو راته بند وک او مایک وګورځو د اخترونه برکه در راته کرا کول کېدل دا څه خوري ریدي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم او عامه استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کباب هر څه لیدل ورته مې قتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه نو خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سنځي پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنی هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دا غوی باره کې ولولم، دا غوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د س کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ور سره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ور سره، خو تر جنوري میاشت پورې دغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده تر سره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دار ته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتې وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر نور داسې څه نه وو. یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ذاتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو که کومه داسې قصه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
یا اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما یو څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوم هغه د ریژې به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشې، یعنی دغه هغه سې زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغه نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
درسو بتانا کی ہوں بایو پخ پل سپر لکی دا سی پلمبو ولار سو بایو پخ پل سپر لکی دا سی پلمبو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بایو پزے ولار دزار